تا میسپارم. خدا نگهدار.
نړیوال بانک له افغانستان سره 601 میلیون ډالر بلا عوضه مرسته وکړه. یو دولتي سرچینه د ملا عبدالسلام ضعیف برعکس وایي چې په وروستیو کې د طالبانو هیڅ مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی او افغان حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر بولي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسو اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. د روزګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا 9 وسلوال طالبان وژل شوي او د سرګي سکریپا لور یولیا نن له پرون له روغتونه رخصت شوه. پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالی شوراوی د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دغه شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. د سولې عالی شورا ویاند سید احسان طاهری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي. د پاکستان ځینې دینی عالمان متاسفانه د افغانستان جنگ شرعي او د مسلمانانو وژنه جهاد بولي. دوی باید د اسلامي نړۍ له عالمانو سره په خاصه توګه افغان عالمانو سره کښېني ترڅو پوه شي چې اسلام د وژنې دین نه دی، د مذاکرې او سولې دین دی او جنگ چې د هر چا تر منځ وي مردود ګڼي. خغلی تایری ویل افغانستان د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس د ترسره کیدو لپاره چې یا به کوربه وي یا به په سعودي کې وشي یو لړحت سکړي. د سولې عالی شوراوي تمه لري چې د پاکستان دینی عالمان په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتو شي. د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د والی ویاند دوست محمد نایاب نن سه‌شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند پایناوا سیمه کې او همدارس خاص اورزګان کې شوي. نوموړی وایي په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی او عملیات لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نړیوال بانک د افغانستان د عامې روغتیا معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري لپاره 601 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شبهم چودري په کابل کې لاسلیک کړ. د مالی وزیر ښاغلی حکیمی په پاسنیو دریو برخو کې د بودیجې د ویش په اړه وویل چې 601 میلیون ډالر د روغتیا په برخه کې لګیږي. دویم پروګرام د سیمه ایز اتصال لپاره دی چې د کاسا پروژه ده او 500 میلیون ډالر مصرف راځي او دریم پروګرام هم 40 میلیون ډالر ده چې د دولتي بانکونو په معیاري کولو او ظرفیت لګونې باندې مصرفیږي. د نړیوال بانک چارواکو له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې باید دا مرستې په شفاف توګه مصرف شي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پخوانی روسی جاسوس سرګي سکریپال لور یولیا پرون له روغتون رخصت شوی. د سالزبری روغتون مشر کریستین بلانشارت نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه. هغې له روغتونه د یولیا وتل یو لوی پرمختګ یاد کړی خو ویلی دی چې درملنې لا نه ده ختمه شوې. د یولیا د پلار سی وضعیت هم ښه دی. د جمعې په ورځ مې اعلان وکړ چې ښاغلی سکریپال اوس ډیر بد نه دی، که څه هم چې د لور په نسبت یې روغتیایي حالت ورو مخ په ښه کېدو دی، خو هیله ده چې هغه هم ژر رخصت شي. یولیا له خپل پلار سرګي سکریپال سره یو ځای د مارچ په 4مه په سالزبری کې په بېصد حالت کې وموندل شول چې وروسته معلومه شوه د اعصابو په فلجوونکو موادو مسموم شوی و. بریتانیا روسیه تورنوي چې په یو ډول کیمیایي موادو چې نوویچوک نومیږي او په پخوانی شوروي کې تولیدېدل د پخوانی روسی جاسوس سرګي سکریپال سکریپال د وژلو هڅه کړې ده، خو روسیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لرل رد کړل. د بریتانیا او روسیې د لانجو د موسکو او لویدیز ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ رامنځته کړی دی. او د ایران حکومت اعلان کړی دی چې سرلننه به په بانکونو او بازار کې 240,000 ریال په یو ډالر تبادله شي. د دوشمه پورز د کابینې تر غونډې وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری وویل کچیرته چا تر ټاکلي نرخ ریال په بل قیمت تبادله کړ، دا هڅه به په قاچاق وبلل شي او قانوني چلند به ورسره وشي. د ایران کابینې وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دوشمه پورز په آزاد بازار کې یو ډالر په 60,000 ایراني ریالو تبادله شو. د ایران حکومت وایي د اسلامي رژیم دښمنان د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو هڅه کوي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. واباوري چې نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالرو تړون لاسلیک کړ. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولا دی خبرو چې یوې دولتي سرچینې د ملا عبدالسلام ضعیف د هغه سرګندونو بارکس چې په ورستوي کې ویلي طالبانو هیڅ یو مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی. دې سرچینې د سیشن پاورس ازادي رډیو ته ویل د ډول سرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کې. اخوا د افغان حکومت د پخانی ولسمشر حامد کرزی وروستي سرګندونې د حق شخصي نظر بولي، خوای چې د افغانستان د سولې په برخه کې هر هیواد همکاري کولای شي، دوی به یې هر کله وکړي. پر دې موضوعاتو په ریپورتونو سربیره دا موري چې د افغانستان د خزو د فوټبال د لوبډلې روزونکي خالد پوپل چې په 2011 میلادي کال کې له خپل هیواد ډنمارک ته ولاړه، اوس دغلته د فوټبال وضعیت څنګه دی؟ په سوریه کې د ورستوي کیمیاوي بریدونو په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو له عکس العمل نه موام خبرو. د ایران حکومت د امریکایي ډالرو په وړاندې د خپلې پیسې د ارزښت لاټې چودو د مخنیوي لپاره یو لړ نوي اقدامات کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالر بلایوازم رسته وکړه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سې شنبه پورس کابل کې دغه مرستو د تړوند لاسلیک پر مهال وویل چې یادې پیسې به د عامه روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري د سکتورونو د کیفیت د خوالي او پراختیا په هدف مصرف شي. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ایتل سناو سره هو سربیا په شفافه توګه دغه مرستو پر مصرف او لوټینګار کړي. حدیث پردیسی په اړه رپورت لري.
تازه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د عامه روغتیا له سکتور سره د نړیوال مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښودلې و، خو د نړیوال بانک له مرسته شو 691 میلیون ډالر څخه 600 میلیون ډالر هغه د عامه روغتیا په سکتور مصرفيږي. د مالی وزیر کلیل حکیمی د سې شنبه پورس په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس شوبهم چودري سره دغه مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د عامه روغتیا، مخابرات او بانکداري د سکتورونو د خوالي لپاره د یادو پیسو مصرف د افغانانو لپاره ښه خبر دی.
نمایندگی از حکومت افغانستان و مردم افغانستان از بانک جهانی تشکر میکنم.
دی وی د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د نړیوال بانک څخه مننه کوم چې دا 691 میلیون ډالر د دریو پروژو لپاره چې مونږ ته ډیره مهمه دي د بلایوز امرستو په توګه د افغان حکومت په واک کې ورکوي. د نړیوال بانک 691 میلیون ډالر مرسته څخه به 600 میلیون ډالر د عامه روغتیا، یو 50 میلیون به د مخابراتو او پاتې 40 میلیون به د بانکداري په سکتورونو ولګول شي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د مرستو په مصرف کې دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته مسؤل دي. د ښاغلي فیروز په خبره کې هم په یادو پیسو د افغانستان د روغتیایي سکتور ټول ستونزې نشي حل کېدی، خو لویه برخه به حل شي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبی بیا وایي چې د مخابراتو سکتور ته د یو 50 میلیون ډالرو ځانګړې شوې پیسې به د نوري فایبر کیبل لري د سیمې د هیوادونو په نخلیدو کې مهم رول ولوبوي. که څه هم د نړیوال بانک د مرستې لویه برخه د عامه روغتیا وزارت سره شوې، خو تازه د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي چې په افغانستان کې په کلنی ډول د هر افغان د روغتیایي خدماتو لګښت 15 ډالره چې 3.5 افغانۍ کېږي ټاکل شوې ده. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک سیاله ایتل سنهاو سر به هله خدا چې د یادو مرستو په مصرفولو سره په افغانستان کې مثبت تغیرات رامنځته شي.
وی هاف وذ اس 3 امپورټنت انیشیټیوز اند موږ دغه پیسې د دریو مهمو لومړیتوبونو لپاره لرو، او لکه څنګه چې ماتل ویلي، کله چې موږ د تړون د لاسلیک مرحلې ته رسیږو د چمتووالي د برخې کار بشپړیږي، خو د عملي کېدو سخته لړۍ پیل کیږي. نو زه تاسو ته د بریا هیله کوم.
د ټولو سره سره د روغتیایي چارو متخصص او ډاکټر امان الله آشنا وایي له افغانستان سره کیدونکې مرستې به هغه مهال نتیجه ورکړي چې پر ځای ولګول شي او د هایف میل کیدو مخه ونیول شي. د ښاغلي آشنا په خبره $600 میلیونه چې د عامې روغتیا له سکتور سره مرسته شوې ډېرې پیسې دي، اما پر ځای د مصرف کیدو او د مطلوبو نتیجو په اړه یې شک لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
یو دولتي سرچینه د ملا عبدالسلام ضعیف بارکس وایي چې په وروستیو کې د طالبانو هیڅ یو مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی. دې سرچینې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کې. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل دراوري.
په حکومت کې وی باوري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم یا شي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تازه په پاکستان کې د طالبانو کوم مشر نه دی نیول شوی. یا د سرچینه وایي چې دا ډول څرګندونې په پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمیدو لپاره کېږي واقعیت نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي که دا خبره واقعیت ولري نو دا معنی لري چې اسلام آباد د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي.
واقعیت دا په دې معنی چې پاکستان واقعیت سره اراده سره نه لري. او د دې پرسنګ کې امام اشوره افغاني طالبان ته مشوره ده چې یوازینی کور تاسې افغانستان غوښتنه به تاسې افغاني طالبان نه مده ده چې راځي چې
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په وروستیو کې ویلي چې یو شمېر طالب قومندانان په پاکستان کې نیول شوي دي. ښاغلي ضعیف له ډیلی ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې اسلام آباد پر پاکستان خپل فشارونه ډیر کړي، خو طالبان به دغه فشارونو ته تسلیم نشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی، خو دغې ډلې تر اوسه دغه وړاندیز نه دی منلی. په وروستیو کلونو کې ځینې مطرح طالبان په پاکستان کې نیول شوي او یا هم وژل شوي. د کتونکو په باور هغه طالبان چې له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا وښیي له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد ودیر صافی وایي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي څو طالبان د دوی له اجازې پرته له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو نه چې هغه د افغانستان دولت سره تماس پخوا نیولی و، یا اوس هم نیسي، د پاکستان د حکومت د بندیانۍ او فشار لاندې راولي چې ولې د ایسا یا د پوځ د لائن نه بغیر دوی تللی دي، دلته تماس نیولی دی. هر څه چې وي باید حکومت د پاکستان نظر لاندې وي.
طالبانو تر اوسه په پاکستان کې د دوی د ځینو مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت تل ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي او د سولې په پروسې کې د پاکستان همکاري حتمی امر دی، خو د افغان چارواکو شکایت دا دی چې پاکستان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. اوس به ولیدل شي چې کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر او د شویو ژمنو په برخه کې به څومره پرمختګ وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی وروستي سرګندونی د هغه شخصي نظر بولی خوای چې د افغانستان د سولې په برخه کې چار هیواد همکاري کولای شي دوی هر کله کوي. پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ له ان ټي وی سره په یو مرکه کې د افغان سولې په برخه کې د روسیې پر رول ټینګار کړی، ویلي مسکو له پاکستان سره د نوو اړیکو پر بنسټ اسلام آباد هڅولی شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ښاغلي کرزی سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف عمل بولي او د سیاسي چارو یو شمېر کار وای چې کرزی په داشن سرګندونو د ملي والی له حکومت او امریکا سره شخصي عقده پالي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
ورسله هغه چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له ان ټي وی سره په یو ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا پر مبارزه انتقاد وکړ. افغان حکومت یادې سرګندونې شخصي لیدلوري غني وای امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې فعال او کامیاب ونډه اخیستې او دغه پدیدې په وړاندې له افغانانو سره اوږه پر اوږه ولاړه ده. ښاغلي کرزی په دې مرکه کې هم دغه شان د ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغان سولې په برخه کې د روسیې رول مهم بللی، ویلي دي چې ماسکو له پاکستان سره د نوي اړیکو پر بنسټ اسلام آباد په افغان سوله کې ریښتینی مرستې ته حسولای شي. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل هر هغه هیواد چې د سولې په برخه کې اسلام آباد ریښتینی مرستې ته اړ کړي دوی هرکلی کوي.
بدون شک چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري کولای شي، ولې هر ادرس هر څوک کولای شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه همکاري تشویق کړي موږ هرکلی کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي له ان ټي وي سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا په تېرو 18 کلونو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې پر ځای افغانان وژلي او د ترهګرو پر اصلي مرکزونو تمرکز نه دی کړی. نوموړي په دغه ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټرو پر الوتنو او د هغو پر وسیله د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د تجهیزاتو له امله هم په امریکا نیوکه کړي او دا ځکه چې په خبرې د افغانستان هوایي حریم د امریکا تر کنټرول لاندې دی. خو د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وایي امریکا نه یوازې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کار وکړ، بلکې په عراق او سوریه کې هم دغه ډله له ماتې سره مخ کړې ده. بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د پخواني ولسمشر وروستۍ څرګندونې عقدۍ بولي، وایي چې په افغانستان کې د روسیې دخالت د سولې په برخه کې نه یوازې دا چې مرسته نشي کولای، بلکې دلته د روسیې او امریکا د تقابل جګړه لا پسې ګرمولای شي. لډلی د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات ازادي رادیو ته وویل
زما باور دی چې خانه ولسمشر حمید کرزی د خپل شخصي غوډي پر اساس چې امریکایانو سره لري او کله چې د خپل دویم دوري پر مهال باندې چې د امریکا سره یو تقابلي حالت وو ته د امریکا پر سیستم باندې وکړه کولی د هماغه نیوکو او د هماغه سرګندونو یو دوامدار حالت دی. اما د روسیې د خلک ز فکر کوم چې په دې کې هیڅ سره د سولې د راوستلو لپاره تضمین نشي کېدلی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د خاغلی کرزی دغه ډول سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو او اوسنۍ سیاسي حالاتو په ګټه نه بولي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولین
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي په نوم سازمان د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو نوې پروګرام پیل کړی. دا نوې پروګرام د یادونو صندوق نومیږي او هدف یې د افغانستان د جګړې د قربانیانو د غم کمول او د هغوی پر زخمونو پټې لګول دي. اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی په یو رپورټ کې چې په دې اړه خبر کړی دی د فیصل په نوم د یو ځوان کیسه کړې چې جزئیات به د فرشتې جلال زینب اورو.
فیصل ولس کلن او د کابل ښار اوسیدونکی و. هغه غوښتل چې ډاکټر سي. فیصل د الجبر او انګلیسي کورسونو ته د پیسو ګټلو لپاره په یو دواخانه کې کار کاوه. د هغه مور عدلی حمیدی اسوسییټډ پریس ویلي ماشام مهال له ما سره ډیر وخندل، د درمرتون په خوا روان سو او بیا هیڅ کله خپل کور ته ستون نه شو. عدلی حمیدی ویلي چې هغه ورځ په چاودنه کې فیصل او د هغه د کاکا زوی دواړه ووژل سو. د فیصل مور ویلي چې زوی په خوشحالي له کوره ووت، خو 15 دقیقې وروسته د چاودنې ژغ ټوله سیمه ولړزوله او فضا د وحشت ځپلو انسانانو له چیغو ډکه سوه. د هر انسان یو بنیادي حق ژوند کول دی، خو په یوه انتحاري حمله کې له فیصله د هغه دا حق واخیستل شو. په افغانستان کې چې له ډیرو لسیزو راهیسې جنګ روان دی، داسې ډیر انسانان له خپله بنیادي حق چې د ژوند کولو حق دی محروم شوي دي. جګړې په افغانستان کې زورګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولې دي او د داسې افغانانو د کیسو راغونډولو لپاره د بشري حقونو او ډیموکراسي سازمان د میموري باکس یا د یادونو صندوق پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام جوړونکی سلیم رجبي وایي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د قربانیانو د یاد د ژوندۍ ساتلو، د هغوی د کیسو د شریکولو، د هغوی له کورنیو سره د غم پسپکولو کې د مرستې کولو او د هغوی د درناوي لپاره دا کار کړی دی. سلیم رجبی اسوسییټډ پریس ویلي چې تر اوسه د خاطرو 300 صندوقونه ټول کړی دي. هر صندوق د افغانستان په بیرغ کې نغښتی دی، خو په افغانستان کې د هر سیاسي دورې د قربانیانو د یاد لپاره په ځانګړي شوي صندوق کې د هغې دورې ځانګړی بیرغ ایښودل شوی دی. رجبی ویلي چې ډیر صندوقونه د هغو قربانیانو خطرود کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په انتحاري حمله کې وژل شوی دی. د رجبی پوینه په دې ډول د قربانیانو د کورنوي غړي سره راوځي کېږي، خپل خاطرې شریکوي او په خپلو کې د خپل وژل شوو عزیزانو په اړه خبرې کوي. دا شاید هغوی د غم د سپکېدو سره مرسته وکړي. د هغو کسانو لپاره چې لیک او لوست نسي کولای، داسې په پام کې نیول شوی چې رسمونه وباسي او په دې ډول خپل فکر له نورو سره شریک کړي. د فیصل مور هم په دې کسانو کې ده او هغې یو زرغون باغ رسم کړی چې په منځ کې یو سور سیب شی دی. عادلی حمیدی ویلي د هغې د زوی دا میوه ډیره خوښه وه. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د یادونو صندوقونه به راتلونکې میاشت د جرمني په فرانکفورت ښار کې نندارې ته کښېښودل سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وروستي کیمیاوي برید په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو پر دې هیواد د احتمالي پوځي برید خبرداری ورکړی. خو روسیې چې د بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی، په ثوابي خبرداری کې ویلي چې هغه به ډېر ناوړه واقع بولري. د سوریه د پلازمینې دمشق په لمنه کې د ختیځې غوطې په دومه خرګوټي کې د وروستۍ کیمیاوي حملې په اړه چې د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 40 تنه وژلي، نړیوالو سخت عکس العمل ښکاره کړی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبری څنګه په ریپورت کې واوري چې نوري اس نوري دراوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواخ کړی چې د سوریه په دوما خار کې پر ملکی وګړو د مشکو کیمیاوي بریټ په خبرګون کې خای د دمشق پر ضد اپوزي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداري ورکړې، ویل دي چې په سوریه کې هر راس پوزي اقدام باندې وړ عواقب ولري. ولسمشر ترامپ تیر شپه نا وخت له پوزي سلاکارانو سره د کتنې په محل وویل د دې حمله په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک وشي. ترامپ زیاته کړه چې متحده ایالات دې ډول بې رحمیو ته اجازه نشي ورکولای او ډاډ ورکړ چې د و مخنیوی به وکړي. ترامپ ویل امریکا څو ډول اقدامات کولای شي او په اړه به خلکو ته ډیر ژر معلومات ورکړي. ښاغلی ترامپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. ترامپ مخکې ویلي و چې د سوریه متحدین، روسیا او ایران به هم په دوما کې د دغه کیمیاوي برید چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي یو څه مسؤل وي. ترامپ ویل ټول به د دې کار توان ورکړي که روسیا یا سوریا او یا ایران وي، او که ټول دغه درې وړوي دا به موږ ومندو. روسیا او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشر الاسد کلک سیاسي او پوځي ملاتړی دی. په هغه جګړه کې چې تر اوسه پکې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته په اشاره وویل چې نړیوال باید د سوریه په وړاندې ګډ اقدام وکړي او ژمنه یې وکړي چې که ملګری ملتونه په دې برخه کې څه ونه کړي، متحده ایالات به په یوازې سر اقدام وکړي. نیکی هیلی د امنیت شورا غونډې ته وویل چې موږ یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلی یو. موږ یوې داسې مرحلې ته رسیدلی یو چې نړۍ غواړي عدالت تامین شي. تاریخ به دغه مرحله ثبت کړي چې امنیت شورا له مسؤلیته ځان باسي او که پرېکنده اقدام کوي او د سوریې د خلکو د ساتلو ناکامي بشپړوي. په هر حالت کې متحده ایالات به ځواب ورکړي.
The United States will respond.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو کال مخکې د سوریې په خانشای خون کې د کیمیاوي بریټ په ځواب کې د سوریې پر یوې هوایي اډې توغندیو بریټ ته امر ورکړی وو. په دغه کیمیاوي بریټ کې چې سوریې له مسؤلیت اخیستو انکار کړی، لږ تر لږه اتیا تنه وژل شوي وو. پر سوریې د امریکا د پوځي بریټ خبرداری په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلین بنزا ورته خبرداری ته اړ ایست او وی ویل چې موسکو به اجازه ورنکړي چې په سوریه کې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. نبنزا د امنیت شورا تر غونډې وروسته وویل تر اوسه چې څه اورېدلی داسې اندېښنه ورسره پیدا شوې چې دوی پر پوځي اقدام غور کوي چې هغه به ډېر ډېر زیات خطرناک وي. هغه وویل روسیې په دوما کې د پیښې ځای پلټلی او په دې اړه یې هېڅ شواهد نه دي موندلي چې کیمیاوي وسلې د کارول شوي وي. له بلې خوا کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د جرمني صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پر دې موضوع پارونې او د اوازو خپرول ورته د منلو نه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان د خزو د فوټبال د لوبډلی روزون کې خالده پوپل په 2018 میلادي کال کې خپل هیواد ډنمارک ته ولاړه. خالدی پوپل د فرانسې خبرې ژان سویل چې په افغانستان کې د مرګ ګواښونه ورته کېدل او د نارینه و د زیات فشار له امله ولړشته ګرانه و چې فوټبال وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خالدی پوپل په اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې فرشته جلال زی وړاندې کړي.
دیرش کلنی خالدی پوپل په ورستیو کې د انګلستان د نجونو د فوټبال لوبډلې ته په افغانستان کې پر خپل ژوند او هغو ستونزو چې دا د یوې ښځې ورزشکاري په توګه ورسره مخامخه وه خبرې وکړې. پوپل وویل ښځې باید یو موټی وي او په خپلو کې د اتفاق او اتحاد په مټ باید د هغو ستونزو د کمولو لپاره مبارزه وکړي چې په وروسته پاتې ټولنو لکه افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي. خالدی د بریتانیې د انجونو د فوټبال لوبډلې ته په وینا کې وویل چې په یو موټیوالي کې د ټولو خیر دی او کچيري شدید پرمختګ او مساوات لپاره خوري وري هڅه کوي شای په اسانۍ مقصد ته ونه رسیږي.
I'm telling them to stay united, stay together.
دا وایي هرې شدید تزما وینا دا چې ځان کلک کړي شدې په اتفاق ډیر کارونه کولای شي. خالد پوپل اوس د لری واټنه په افغانستان کې د شوتو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو د جوړولو مسؤل ده. د افغانستان د فوټبال په لوبډله کې حق افغانان انجونی چې له افغانستان بهر وسی هم غړي توپ لري. خالد پوپل د فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي
وی ار لایک ا هاند اف وی ار ستاندینګ اس ا انډیویډوال اند فایټینګ
شتي لکه زما د لاس کچيري یوازې مبارزه کوي د یوې ګوتی په څیر به کمزوري وي خو کومتهید شي یو سوک ورڅخه جوړیږي او بیا هر څوک چې د هغوی مخې ته ودرېږي په سوکې په مخ وهلای شي. خالدی پوپل ویلي چې په افغانستان کې به زیاتو نارینه وو بدې خبرې ورته کولې پد نمونه به ور باندې شوډل او حتی په ځینې مواردو کې د مرګ کوښونه ورته کېدل او بل اخر ایدا تیشت تار کړه. خالدی پوپل اوس په دنمارک کې اوسي.
تاسو لا پیغامونو
اوبلې د ازادي رادیو ټول کارکونکو او د دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شو چې د پرلطه او د پرلطه د ریډو خبرې دي زه غواړم چې په دغه باره کې د ملت یو تباف او توګه راځم. کوم دا شی خدام دی او شکی هم دي چې ولسمه کې یو او خوش په دې م چې دا د مخه د جنوب د خواص راپورته سو او مخالفینو د جنوب په خوا کې دي برلاسه دي خو دا د سولې پرلطه دی دا یو غټه حمایه واړي او غټ زور واړي او برخه ما هیله د علماء او صداده چې علماء باید په دې کار کې مشترک وي ترڅو چې دغه د سولې پرلط کې مدني پالان دروي او کې نور افغانان دروي کې نور غریبان کې هر وګړي افغان چې ملت هر وګړي دروي دی باید خپل تشهد لویانو حمایه ولري د قرارداران او لویانو سپېڅلو ملکانو خصوصا د علماء ورول چې کې ډیر مهم دی. علماء کولای شي چې هم دولت شرمس کې هم دولت تخشین دولت هم خبره مني او مخالفین ته کول شي مخالفین هم خبره مني. خدای دې افغانستان ته صلح راولي خدای دې نور د افغان په لاس د افغان وینونو ته د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس نور د انسان وینې خدای دې وي. سلام تاسو به مې انکار کوي تاسو
السلام علیکم زه کندهار ولایت معروف ټول سوال چې سربات خبر کوم ازادي راځو ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه وایم. معروف سوال ټول ته معلومه ده چې ډیر نام نو سوال ده لار خامد په ټول ورو مې در مرکز پر رسو پنځه شهیدان مونږ نو د لاسر کو خدمت ازادي راځو دا پیغام دې چې موږ راوړ درې ځای پر ورته او موږ ټول سربازانو ماشونه د ټول پنځه مېش کې دي باندې نو جواله سي د تر کې نه مانی موږ ټول سربازان ډیر په سخت مشکل کې دي. موږ د ازادي راځو څخه دا غیلې د موږ راوړ در وزارت پخ در داسې لور ټول شارواک پر ورته سي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
او سم تاسو څو یې سمسونه راخلو. بجیر حبیب زیله لوګر دی ازرینه په راستولې سمس کې ویل چې افغانستان سره شوې مرسته باید پر ځای ولګول شي. حقیار ل کندهار وی پاکستان هغه طالب مشان نه نسی چې افغانستان کې جنگ کوي بلکې هغه چې سولې غواړي نسی. محمد قاسم زواک ل هلمند نوې طالبان د خپل سر نه دي طالبانو اصلي مشان د پاکستان د استخباراتو خلک دي. او عبد الواحد مدقق د کابل نوې د ولسمشر ولایتي سفرونه ډیر غټل دي ځکه خلک خپل مشکل په مستقیمه توګه له غسر شریک لري. د دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. ک انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیري زموږ د ویپانې لري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور به طالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. د وی پانی پته مو ده azadiradio.com. وسم وخت په افغانستان کې د مزګر څلور نیمه بيجي کې دونکې دي ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو تل سفي ولاستانګ زیاورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم ده. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي. د روزګان ولایت خاص د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په 13 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوال طالبان وژل شوی او ته تن نور ټپیان دي. نړیوال بانک د افغانستان د عامه روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري لپاره شپږ یو نوي میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغې مرستې تړون نن د افغانستان مالی وزیر کلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شوبهام چودري په کابل کې لاسلیک کړ. د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روختون رخصت شو. د سالزبری روختون مشر کریستین بلانشارد نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه. او د ایران حکومت اعلان کړی چې سر لننه به با په بانکونو او بازار کې 240,000 ریاله په یو ډالر تبادله شي. د ایران کابینه وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دوشنبه پورې په آزاد بازار کې یو ډالر په 70,000 ایرانی ریالو تبادله شوی و.
دوستانو په ایران کې د ریال د ارزښت د لاټیټیټو د مخنیوي لپاره د ایران د حکومت په نوو هڅو ریپورت هم لرو، خو اوس څو سپورتي خبرونه واورئ چې واصل وساله دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د همسو ورزش خبرونه. د افغانستان د بدن روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس وایي د افغانستان 90% فدراسیون غیر معیاري دي. حفیظ الله ولی رحیمی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په ورزشي فدراسیونو کې په پراخه کچه اصلاحات ته اړتیا لیدل کېږي سو دغه بنسټونه مسلکي او معیاري شي. هغه رحیمی وایي د افغانستان د بدن روزنې او اولمپیک ملي کمیټې ترمنځ همغږي او ګډ کار کول شي د هیواد د ورزش پوړنې پرتستونزې هواري کړي. نو موري وایي افغان حکومت او نړیوالو ورزشي بنسټونو د اولمپیک ملي میټه له نوې رهبری سره د هر راس همکاري او ژمنې کړې. د ځوانانو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي رامین غفوري په تکوندو کې خپل بلجیمی سیال محمد لچروی ته ماتې ورکړه. لچروی چې سلور میډلونه په نړیوالو سیالیو کې ګټلې، د رامین غفوري په وړاندې نه د شپک په وړاندې ماتې ومنله. دغه افغان لوبغاړي د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې خپل ایرانی سیال محمد رستمی ته 9-28 په وړاندې ماتې ورکړې وه. خونو موري خپل دریم لوبه خپل تایلندي سیال ته د شپږ ویش دو ویش پوړاندې بایلو ده او په دغه سیالیو کې لا میډل ګټلونه پاتې شو. او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ سیالیو په لړ کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې راجستان رایلز لوبډلې ته په 9 ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې راجستان رایلز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 په زیان سره خپل سیالي لوبډلې ته د 126 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 14 ورکې د 1 وکټې په زیان سره پوره او راجستان رایز لوبډلې ته په خپل لومړۍ لوبه کې سخته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغان ستوري راشد خان د حیدرآباد لوبډلې په ګټولو بیت او په سلور ورونو کې د سلورشتو منډو په بدل کې 1 وکټه واخیسته. د دغه سیالیو په بل لوبه کې نن ماښام کلکتا د چنای سوپر کینګز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزشي خبرونو پای.
دوستانو و موریدل چې د سپورت یو څو خبرونه و چې تاسو ته واصل وسال وړاندې کړل. د ایران د لخوا د امریکایي ډالر په وړاندې د خپل پیسې د ارزښت لاټیټیټو د مخنیوي یو لړنوي اقدامات پیل کړي دي. دغه اقدامات تر سلاغ کیږي چې ریال په وروستیو څو ورځو کې ډالر په وړاندې خپل ارزښت ډیر زیات له لاسه ورکړی چې دې مسلې ډیر ایرانیان اندېښمن کړي دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له واورو.
چارواکو ویل چې سر لننه به حکومت پر ټولو عادي وګړو او سوداګرو یو شان یو ډالر د 240 ریالو په مقابل کې پلوري. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې دغه اقدام به د ډالر د رسمي او مارکیټ د بیې د یو کولو لپاره اغېزمن وي. جهانگیری وویل له 240 ریالو زیات که یو ډالر چا تبادله کړ هغه به قاچاق وانګیرل شي او قانوني جدي چلند به ورسره وشي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د راپورونو له مخې ریال د دوشنبه په ورځ نور هم راولوید او په آزاد مارکیټ کې 6000 د یو ډالر په مقابل کې تبادله شو. امریکایي ډالر شاوخوا و میاشتې مخکې د تیر کال د سپتمبر په نیمایي کې له 6000 ریالو سره تبادله کېده. په وروستیو کې ریال د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت تر ډیره د هغو اندېښنو له کبله چې ګواکړې امریکا متحده ایالات به د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووزي له لاسه ورکړی دی. په دې اړه مو چې آیا د ایران د پیسو د رالویدو علت همدا اندېښنې دي، د فردا راډیو له خبریال حمید کاظمي څخه وپوښتل.
عدم اعتماد وجود داره به پول ملی به دلیل سیاست هایی که دولت اتخاذ میکنه و دائم در حال تغییر. فرار سرمایه از ایران وجود داره، مقدار زیادی دلار، میلیاردها دلار از ایران خارج میشه برای رفتن به کشورهای خارجی. ترس از آینده برجام قرارداد هسته‌ای وجود داره که دونالد ترامپ ممکنه که از هش بیاد بیرون و آمریکا خارج بشه از برجام و تحریم ها دوباره برگرده.
د ایران مرستیال ولسمشر جهانگیری غیر اقتصادي، غیر ماجاو د نوړان وینې وړ عوامل د ریال د ارزښت ټیټېدو تر شا اندلایلو بلل چې د په وینا هدف د ریال سقوط دی. هغه زیاته کړه چې په وروستیو اونیو کې د هیواد د صادراتو د عوایدو له درکه د په لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت بهرني اثار ایران ته داخل شوي دي. د جهانگیری په وینا د ایران دښمنان او مخالفین په تېره بیا امریکایان له هغې رئیس چې اټومي تړون شوی ډېرې هڅه کوي چې د ایران اقتصاد بې ثباته کړي او هغوی چې له ایران سره معاملې کوي د کار راو ګرځوي. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نو بخت سیشن به پورز ویل چې ایران د صادراتو عمدتاً د اومتیلو او غازو له درک په کال کې د شاوخوا 95 میلیارد ډالر اواید ترلاسه کوي، حال دا چې واردات مو په کال کې 80 میلیارد ډالر دی. د نو بخت په وینا دوی په یو اقتصادي جګړه کې ښکیل او دښمنان هم هڅه کوي چې اقتصاد ته مو ستونزې را ولاړې کړي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړی اچار پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د یوې داسې میرمنې له ژوند خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی. دا چې دا له کومو ستونزو سره مخ ده، نشه یې خاوند څه ډول چلند ورسره کوي او دا څنګه د خپل کور ستونزې حل کوي، له دې به یې واورو. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، د ځینو سرویګانو له مخې نن سبا تقریبا 3.5 میلیون افغان وګړي په نشو اخته دي چې همې خپل او همې د کورنۍ خوږ ژوند تریخ کړی او په غمې کې نیولې دي، ځکه نشئ کس نشي کولای د ځان، ښځې او ماشومانو نفقه پیدا کړي او د کورنۍ په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. نو دا ټول بار د ښځو په وګورو لویږي، هغه هم په داسې حال کې چې اکثره ښځې نه سواد لري او نه هم په کومه برخه کې ځانګړی مهارت چې کار وکړي او خپل نشئ میړه او ماشومانو ته نفقه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکي 30 کلن نرګس هغه میرمن ده چې نږدې 12 کاله کېږي میړه یې نشو ته مخه کړې. دا له خپلو 5 ماشومانو سره د کابل په یوې غریب میشتې سیمه کې د ناامیدۍ ژوند تیروي. معتاد میړه یې سبا نه تر بېګا له ښځې او ماشومانو بې خبره خپلو نشو پسې ورکوي.
نرگس وای مخکله دی چې خاوند موتات شي ډیر خ ژوند درلود، خو اوس نه یوازې دا چې میړی کار نه کوي، ټول ورځ جنگ ورسره کوي او د نشو پیسې هم دا ورته پیدا کوي.
خراب انډیوالان سره کیناستو چې دا موتات شو، اول خو د دولس کال کیږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه، هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي، پلم چې کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره می جنگونی کی پیسې د کور نه مانه غواړي، اما غی ته پروت یم هغه کار کوي.
دا چې نرګس ته کورنۍ او پنځه ماشومان هم ورلغاړي دي، له سهاره تر ماښامه د بولانیو پخولو په یو دوکان کې شاګردي کوي او له دې لارې خپل ماشومان ساتي. هغه وایي مجبور ده چې د موتاد میړه د نشو پیسې هم برابرې کړي، که دا کار ونه کړي بیا نو وهي. میړه تل دې ته په تمه وي، نه د دې پروا لري او نه هم د ماشومانو.
زه چې پیسې ټولې کومه مثال د خپل کور خرج دپاره دغه دپاره چې وګورم کور کې راسره غالمغال کوي، یا په ماشومانو مې پقارېږي، بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې کور نه ووځي. مثلا د ورځې ورته 200 مارکومه، 250 مارکومه، خپل د کور خرج هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، هر شی چې مخې ته پروت په ما باندې گذار کوي. دا باندې د دې دې کې په قایچی باندې وهلی و، من دغه د لاس کې وهلی و، من د لاس مې وسایې بیرې پیسې غوښتلې و، چې پیسې چې ورسره نه مې چې رانه وم نه غواړي، پیسې چې ورسره نه وي مواد نه وي، به هماغه بهانه کوي ورشي باندې گذار کوي.
نرګس وایي څو ځله یې تصمیم نیولی چې له خپل موتاد میړه یې بېله شي، خو دا چې ماشومان یې واړه دي نو مجبوره ده دا هر څه وزغمي. میرمن نرګس وایي مشره لور او زوی له مجبورۍ بابا کره لیږلي او هلته اوسیږي.
او زه چې ناستم یم د خپل اولادونو د خاطر مې ناستم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پات کیږي. ډیره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړی یم، خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکول مې تیر کړی دي، نیمه وطن. مثلا ما ته ویل دي چې زه وزه، زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله، هر طرف ته چې زه وي لاړه شم. بچیان مې خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه دی راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه. دغسې ځان غلی نیسم وال تکول تیرو ماشومان می زه نه پرېږدم چې د سی پلار سره زندگی وکړي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
افغان میرمنې د شرم او حیا یا د خپل ماشومانو لپاره له موتاد میړ سره ژوند کوي او هرڅه غالي، خو قانون په دغه سیمه ورده کې څه وایي؟ د خزو د حقوقو فعال او د حقوقي چارو کارپوه مریم زرمتی وایي کا کومه خزانه غواړي له داسې شخص سره ژوند وکړي، کولای شي د عدلي او قضایي ادارو په مرسته خپل تفریق ترلاسه کړي.
کله چې نکاح تر سره کیږي میرمن واجب النفقه وي، میړه د دې مسؤلیت لري چې د میرمنې ته نفقه ورکړي، ماشومانو ته نفقه ورکړي. په نفقه کې څو شیان راځي، یو خو ډوډۍ، کالي، تداوی، سالم معاشرت دی خځو دی میړه، او ورسره مناسب کور دی میړه د توان په برابر باندې. که چیرته هغه میړه سده موتات نسی کولای سي خځه ته نفقه ورکړي، تداوی وکړي، آرام په سکون باندې ژوند ورسره وکړي، هر سهار او هر ماښام یې وهي او ټکوي او لکور سړی او یا اجناست نه اخلي او خرڅوي، نو محکمه حتمی د قضایو ته رسیدګي کوي. نو هیڅ وخت قانون یو میرمن دې ته نه مجبور ويسته دی امدي نارینه سره رسیدای پمدغمره مشکلاتو باندې مبتلا ده، او غواړم چې دلته مشکل نه راوباسي، ورسره مرستم وکړي، تداوی هم کوي، بیا هم دلته سره نه غواړي چې په آرامي باندې ژوند وکړي، او کله چې دومره ستونزې درته ایجادوي طبیعت سي دا په قضایو ته په محکمه کې رسیدګي کیږي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد هغو خزو پاړه چې میړونه موتاد دي او د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سبا کوي، د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
زما نوم خلیق احمد علی خیل د کابل ښار اوسیدونکی یم. زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید موتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ورپغاړه شي.
زما رو بمید دی، زه د کندهار اوسیدونکی. زما په نظر هغه میرمنې چې میړونه یې محتاط دي او کار نه کوي، د دوی نفقه نه سي برابرولی، د دې لپاره باید دولت ځینې ځانګړي پروګرامونه ولري چې له دوی سره په مالي اړخ کې، په ټولنیز اړخ کې او په ځانګړي ډول د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کومک وکولی سي.
نرګس د خپل ژوند او محتاط میړه لپاره له سهاره تر بیګا کار کوي او په ورځ کې په 200 افغانۍ د کور کرایه او ماشومانو او محتاط میړه خرچه برابروي. نرگس هیله لري چې ورځي خاوند خشي او دا لدی سخت حالت راووځي.
دغه بولان پزیل کو اشک منتو د شي نه پخه یو کال کیږي چې زه کار کوم. ډیره سخته ده څنګه حکومت ماشومان ته حلاله روزی خو سخته ده چې زحمتونه باسي نو پیسې خپل لاس نشي راوړلی. د ورځې 200 روپۍ راکوي مثال هغه 200 روپۍ کې زه کور ته ډوډۍ مړم او چې ډوډۍ ما اخلم ماشومان ته مې یو شی نیم شی اخلم چې ودرېږه چې ډوډۍ سری وکړي. کور مې په کرا دی 2000 روپۍ دی او طاق ورکوم زه خپل بچیانو باندې مې دغه کوم چې د کور کرا راته جمع شي. زما په جون کې هم دغه هیله ده چې زما خاوند ښه شي زما زندګي ښه شي زما اولادونه وپیژني ما وپیژني موږ ته کار وکړي. نو چې خلکو ته ګورم د خلکو خاوند ته ګورم چې خپل اولادونه ته کار کوي زما اولادونه خوار زار ګرځي همدغې د خاطر زه ډېره ځورېږم. د دولت نه مې همدا خواهش دی چې دغه مواد مخدر بند شي چې زما خاوند هم ښه شي.
خزه چې له نشي میړ سره ژوند کوي سره لدی چې په خپل دا او ماشومان د روغدي کېدو خطر سره مخ دي وهل او ټکول کېږي د نفقې پیدا کولو ته مجبوريږي او په ځینو مواردو کې دغه خزه د نشي میړ له خوا فحشات هم هڅول کېږي. دا چې له رواني اړخه دغه میرمنې له کوم ستونزو او ناوړه حالتونو سره مخ دي او میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه حالت ځان راوباسي په دې اړه مې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې د برخې له استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په اکثرو افغان کورنیو کې کله چې یو نارینه معتاد وي د کورنۍ او د معتاد خوند مسؤلیت د میرمنې په غاړه وي. میرمنه مکلفه ده چې کورنۍ هم وچلی او خوند معتاد خوند ته نشئ توکي هم برابر کړي. ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې له رواني اړخه څومره ځورېږي او له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د یو موتات د خاوند او د میرمنې ترمنځ څو مسلې ډېرې خطرناک او جدي دي. په اول قدم کې هر هغه موتات چې له کورنۍ سره له بچو سره ژوند کوي په شدید ډول د دوی هغه جسمي او جنسي اړیکې مختل کیږي. دا نور یو سالم خاوند او یو سالم جنسي شریک نه ده. په دویم قدم کې د دوی عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، یعنی نور هغه مینه هغه محبت چې پخوا دوی په ګډ ژوند کې درلوده نورې نسي لرلی، که و هم غواړي نسي لرلی. دریم مورد چې ستونزه ولاړي هغه ذهني ستونزه ده، یعنی د خاوند او میرمنې ترمنځ ځینې ذهني ستونزه پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیز اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده دا په ټولنیز له ټولنیز اړخه هغه آرامش هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلی یا پخوای درلودلی نور خلکو سره نورې نسي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه له عاطفي اړخه له جنسي اړخه له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي. متاسف
مننه استاد. کله چې دغه نارینه معتاد وي کورنۍ ته ورلغاړي او په ډېرو مواردو کې بیا میرمنې ورسره ډېرې په جنجال پاتې، خپل میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه وضعیت څخه ځان راوباسي د ناروغ میړه په تداوي کې او همدارنګه په دې برخه کې چې دوی په ځینو روحي او رواني ستونزو اختن شي، هغه تشویشونه چې دوی په ژوند کې دي او د کور مسؤلیتونه چې ورلغاړي دي، دوی څنګه کولای شي له دغه وضعیت نه ځان راوباسي یا له دغه وضعیت نه په یو شکل ځان وساتي؟
هر هغه میرمنه او هر هغه کورنۍ چې بچي خاوند یې د کور کوم بل غړی معتاد ده باید په دې پوسی چې احتیاط او احتیاط ته میل، احتیاط ته تمایل د سالمو او روغو انسانانو کړنه او حرکت نه ده. یعنی دغه کورنۍ او دغه میرمن یا د کورنۍ دغه نور باقی سالم غړي د دې لامل سوي دي چې په کورنۍ کې دغه غړی داسې را په اصطلاح را کنټرول کړي او داسې وځپي، داسې ساحه اړیکې او روابط ورخرابه کړي چې دی لاړ شي او نشو ته مخه کړي. زما په نظر کورنۍ اړیکې، کورنۍ کشمکشونه، کورنۍ جنګونه، دا ټول هغه څه دي او د سالمو اړیکو نشتون چې دغه د کورنۍ غړی دې ته اړ وستلی چې دی نشي وکاري. نو په دې برید یعنی کورنۍ ملامته ده، د یوې سالمې کورنۍ بچی احتیاط ته مخه نه راوړي. که یو انسان په کورنۍ کې آرام وي، خوشحاله وي، نشو ته مخه نه کوي. بنان زما له دو کورنیو هیله دا ده چې له خپلو غړو سره اړیکې ښې کړي، له خپلو غړو سره مینه او محبت ښه کړي، د کورنۍ تزلزل، تاوتریخوالي او کورنۍ ستونزې ټولې لرې کړي، تر څو د دغه فرد لپاره آرامش په نشه کې نه، په دغه کورنۍ کې حاصل سي او آرامه او خوشحاله وي.
ترنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. نورو تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 420 14 45.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او تازه لره. کنه سا کال خو د وچکالی لامله ل چارواکیو پرته هر څه مړاوي مړاوي دي، او چارواکي خو بختوران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونی او بوټي. د خبرونې په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کئ نوروزی خبرونو ته.
نتاقان
بهار پروته
او مارتول سنگ شکن. لند خبرونه دغه دی:
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي، د ښار په نیالګیو پلورونکو اوبه شول.
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ.
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونښود.
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي، ګلان او نور بوټي د ښار په ګل فروشیو کې اوبه شول. خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک و، ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي و. د کرنیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نه وي، خو کوپراتیف والا یې که ټول نه وي نو نیم خو یې په بازار اوبه کوي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي گذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکي د مراسمو د لیدلو پر ځای خپله درنه او د بل سپکه وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکي نه دي ملامت چې کوي.
در په در آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو، او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي او هغه هم دومره چې واده تراغلي کسانې تیښتی ته اړ کړي وي، خو په دغسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي، نه د اتڼ ځای معلومو، نه د سرکنډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده وو، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه وو. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کیږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شو.
نوی کال دی او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوی پلانونه لري. د یو وزیر له پلانونو به موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که دا راته ووایئ چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشحاله به شو.
خیالونه خو مې زخته ډیر دي، مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو کتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زد زری کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي، د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کې یو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بېغمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یو یې په دنمارک کې زده کړې کوي. مورې سویس ته تللې ده، معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی، خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
اوس سکایپ دی، هره شپه هر یو لیدی او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږېدل دي، او بل له نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري، خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هېواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي هغه خو هېڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادېږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګوري چې څه مو کړي دي.
پرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.